عزیز با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان سرور، تاسو ستړي مشه، قدر من اوریدونکو، بلې خبرونه ته هرکلا. په دې خبرونه کې اوري چې د جرمني د کورونی چارو د وزیر له پرونی خبرداري وروسته د افغانستان د کډوالو او بیرستنیدونکو وزارت وایي چې جرمني او نور هیوادونه باید افغانان له خپلو خاورو نه باسي، ځکه چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت سم نه دی او په ډېرو سیمو کې جنگ روان دی. پر دې موضوع سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. قسم سولم هلته به غوږ شو.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د زیمبابوې ملي ټیم ته د شلو ورونو په دوهم مسابقې کې مات ورکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د سوریې په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې سمدستي یوه سیاسي حل لاره به ونه موندل سي، بلکې دا خبرې ډېرې هیله بښونکې دي. ده هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتل چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونه باسي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته ویل اروپایي هیوادونو ته تللي افغانان اقتصادي مهاجر نه دي، بلکې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابوالي له کبله ارسوي چې دغو هیوادونو ته پناه یوسي.
دغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي.
د راپورونو له مخې افغانان د اوبو په خورا خطرناکو لارو او زیاتو لګښتونو اروپایي هیوادونو ته پناه وړي. اروپایي هیوادونو ته د سفر په لاره کې په وار وار د پناه غوښتونکو کوچنۍ بیړۍ په سمندر کې ډوبي سوي دي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. درقد په تخار ولایت کې لومړنۍ ولسوالۍ ده چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د دولت له کنټروله وځي. له دې سره په یو وخت افغان امنیتي ځواکونو له نږدې دوو کلونو وروسته د تخار په ګاونډي ولایت کندز کې د ارچي ولسوالۍ ونیوله. ارچي چې له تاجکستان او تخار ولایت سره پوله لري، په کندز ولایت کې د طالبانو تر ټولو لوی او مهم مرکز ګڼل کېږي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو د کرکټ د ټیم په بریالیتوب خوشي وکړه او هوایي ډزې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د شلو ورونو په دوهمه مسابقه کې زیمبابوې ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. زیمبابوې په شلو ورونو کې د وو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې افغانستان ته د 191 منډو هدف ټاکلی و، خو افغان لوبغاړو دا هدف په داسې حال کې پوره کړ چې یوازې یو توپ لا پاتې و. افغانستان د دوشنبې په ورځ لومړۍ شلو وریزه مسابقه په 6 وکټو ګټلې وه. همداراز د 51 ورځنیو سیالۍ په لړۍ کې 2-3 بریالی سیوا. په پرونی مسابقه کې دولت زدران، گلبدین نایب او امیر حمزه هر یو دوه زیمبابوی وال لوبغاړي وسوځول. یو لوبغاړی رشید خان وسوځاوه. عثمان غنی په 9.3 توپونو 15 منډي، محمد شهزاد په 500 توپونو 14 منډي، محمد نبی په 14 توپونو 15، گلبدین نایب په 9.3 توپونو 15 منډي او کریم صادق په 14 توپونو 11 منډي وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي چې د سوریې په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې سمدستي یوه سیاسي حل لاره ونه موندل سي، بلکې دا خبرې ډېرې هیله بښونکې هم دي. کیری چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې ویل هغه ستونزې چې نن ورځ موږ ورسره په سوریه کې مخامخ یو همغه د تورو لړو یو برخه ده. تمه ده چې کاري په دې خبرو کې چې نن د اتریش په پلازمینه کې پیلېږي او سبا به هم دوام وکړي، د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به هم د ویانا په نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د سوریه پر کړکېچ د بحث غونډه چې نن د امریکا، سعودي عربستان، روسیه او ترکیه له لورې پیلېږي، د ایران په شمول مصر، لبنان او نور هیوادونو به په راتلونکو ورځو کې ورسره یوځای سي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موغیرینی هم تایید کړی چې نن په دې غونډه کې برخه اخلي. ظریف پرون د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د سوریه پر شخړه ټلیفوني خبرې هم وکړې. سعودي عربستان هغه ادعا رد کړی چې وایي د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې پر یوه روغتون بمبارد کړی او د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون انتقاد وکړ چې سمدستي یې دغه ائتلاف د دغې پیښې مسؤول بللی و. د یمن په سعده ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د تېرې دوشنبې د ورځې په حمله کې هیڅوک نه دي وژل سوي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي پرون ویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي هیوادونو د ائتلاف الوتکو پر دغه روغتون حمله نه ده کړې او د پیښې په وخت کې د دغه ائتلاف الوتکې پر سعده د پاسه نه الوتلې. سعودي عربستان ویلي چې د پیښې په اړه د حقیقت موندنې څېړنه روانه ده او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون پراخه وینا ژوره خواشیني څرګندوي چې د دغې خواشینونکې پیښې په اړه د کره او بشپړو معلوماتو له ترلاسه کېدو مخکې د دغه پیښې ملامتي پر دغه ائتلاف واچوله. بند سې شنبه پر ورځ دغه حمله چې د په وینا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کړی وغندله او ویل چې دوی یو روغتون په نشه کړی و. د بیپولو خبریالانو ټولنوای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیر کال جون میاشتې راهیسې چې د عراق موسل ښار نیولی لږ تر لږه دیارلس خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلي دي. په یو نوي راپور کې چې په عراق کې د ژورنالستانو د یوې میاشتې ټولنې په همکارۍ ترتیب سوی ویل سوي چې په تیرو شپاړسو میاشتو کې په موسل کې د رسنیو اته څلوېښت کارکوونکي برمته سوي چې د هغو په منځ کې لږ تر لږه د لسو تنو برخلیک نه دی څرګند. په راپور کې موسل د ژورنالستانو لپاره د مرګ لومه بلل سوی ویل سوي چې د عراق له دغه دوام ستار ښاره شپېته خبریالان، ولسي ژورنالستان او د رسنیو کارکوونکي بهرنیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د مسکو د یوې حوزې محکمې د مسکو د دولتي پوهنتون یوه محصله په دې تور ونیوله چې د اسلامي دولت وسلوالې سختدریځې ډلې ته خلک جلب جذبوي. د مسکو د لیفورتوفسکي د سیمې محکمې پرون د نولس کلنې محصلې وارفارا کارالوفا د نیولو امر وکړ. نوموړی د جون په میاشت کې په داسې حال کې په ترکیه کې نیول سوی و چې هڅه یې کوله سوریې ته واوړي. له دې سره دیارلس نور روسان او ازربایجانیان هم نیول سوي وه. کله چې د جون په دولسمه روسیې ته ولېږدول سوه نو چارواکو د هغې خلاف چینایي دوسیه جوړه نه کړه. د دې پلار خبریالانو ته ویلي وه چې لور یې وروسته له دې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوه چې د انټرنیټ له لارې د داعش پر یوه غړي مینه سوه. او د اتریش وایي چې له ګاونډي هیواد سلووانیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تخنیکي دیوال جوړوي. د اتریش د کورنۍ چارو وزیر یوهانا میلکل لینز پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د دیوال یا کټارې د جوړولو کار به په لسو ورځو کې پیل سي. دې په عین حال کې وویل چې داسې کوم پلان نشته چې د ټول اتریش په شاوخوا کې کټاره ودرول سي. سلووانیا هم پرون وویل چې په پوله کې د کټارې د درولو لپاره تیاری نیسي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کډوالو او بیا راستنېدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان روان جنګي شرایط په پام کې ونیسي او له خپلو هیوادونو افغانان ونه باسي.
موږ غوښتنه له المان څخه او نورو اروپایي هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان شرایطو او ناامنیو ته په پام سره دوی ته دې هلته پناه ورکړي پرته له تبعیض څخه.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر پرون خبرداری ورکړ چې اکثره هغه افغانان چې جرمنی ته رسیدلي دي له امن ځایونو څخه ورغلي او ډیر د پناه اخیستو چانس نه لري. اروپا ته په لاره ډیری افغانان له خطرناکو لارو هغو هیوادونو ته رسوي. د پنځو تنو افغانانو مړي چې په اوبو کې ډوب شوي وو پرون کابل ته ورسول شول.
قسمی که مقصر بر ما بایان کرد دیتور بنامون ساختم که گویا از طریق آبهای یونان داخل اروپا شدیم. قسمی که بر ما باز گفتن که ماشین انفجار کرد و همه ما در ما بین دریا افتیدیم.
د افغانستان مالی وزارت یو وار بیا د نوی کابل بانک د خصوصي کېدو د داوطلبۍ اعلان وکړ.
د ظرف دو ماه آن ده کمپنیا و مؤسساتی که واجد شرایط باشند، اینها میتونند درخواستای خود بر ما ارائه کنند.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د ازادي راډیو دوه اونیزې لړۍ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام او د ژوند په شیبو کې دا ځل د کابل د مشهور خرابات کوڅې په اړه اورئ.
د خرابات کوڅې فقط دوه درې عامل پنخه کړي دي محققان او پژوهشګران. یو وجه دا دی چې وایي دلته یو صوفي و د خواجه خوردک په نوم.
د افغانستان د کډوالو او بیرستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان روان جنگي شرایط په پام کې ونیسي او له خپلو هیوادونو افغانان ونباسي. د افغانستان د کډوالو او بیرستنیدونکو وزارت وروسته له دې دا غوښتنه وکړه چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون خبرداری ورکړ چې اکثر افغان پناه غوښتونکي اقتصادي مهاجر دي او احتمالا به بیرته خپل هیواد ته ولیږل شي. عصمت سروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د جرمني د کورنیو چارو وزیر د څرګندونو په خبرګون کې وویل چې جرمني ته تللي افغانان د جګړو او ناامنۍ له کبله مهاجر شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیری پرون اعلان وکړ چې په جرمني کې اکثره ډیره افغان پناه غوښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وویل چې په ډیرو برخو کې د کډوالو په تړاو د جرمني په پالیسۍ کې بدلون راغلی چې پر اساس به افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته واستول شي. د افغانانو د بیرته لیږلو دلیل دا وبل چې د افغانستان ډیری برخې امن او خوندي دي او افغانان د په وینا هلته تللی شي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر همداراز وویل له همدې کبله به د اکثرو افغانانو د پناه غوښتنې لیکونه رد شي. د زیاته کړه جرمني به د افغانستان له حکومت سره د پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په برخه کې په ګډه کار وکړي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړه روانه ده او جرمني ته تللي افغان کډوال د اقتصادي تنګسې له کبله نه دي مهاجر شوي.
هغه افغانان چې له افغانستان څخه تللي اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي. دوی هلته د جنګ او جګړو عملت نه دي. د افغانستان شرایط تاسو پوهیږئ چې په اکثره ولسوالیو کې همدا اوس جګړه روانه ده. داعش، طالبان، القاعده عملاً دوی جګړه کوي.
جرمني چې اروپا ته د ور روانو کډوالو او پناه غوښتونکو ډېرې برخې ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی، د هغوی لپاره د سرپناه په برابرولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د هیواد ته روان کال په سلګونو زره کډوال او پناه غوښتونکي ورغلي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو خاورو ونه باسي.
موږ غوښتنه له آلمان څخه او نورو اروپایي هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان شرایطو او ناامنیو ته په پام سره دوی ته دې هلته پناه ورکړي پرته له تبعیض څخه. نه یوازې دا چې دوی سوریې کډوالو ته پام وکړي او افغان کډوال یا پناه غوښتونکي له پامه وغورځوي.
جرمني ته سږ کال تر ټولو زیات کډوال له سوریې ورغلي او دا هیواد وایي چې سوریهوال د دې لپاره تر ډېره د پناه غوښتونکو په توګه د منل کېدو چانس لري چې په هیواد کې کورنۍ جګړه روانه ده. جرمني چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو ځواکونو په ماموریت کې د اوږدې مودې مرسته کړې، اوس په افغانستان کې 944 عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې لري.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر پرون خبرداری ورکړ چې ټول افغان پناه غوښتونکي به ونه مني او ډیر به بیرته خپل هیواد ته واستوي. د مایزر وویل په هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو زیاتوالی چې د ده په وینا اکثره یې له نسبتا امن ځایونو راغلي نور ورته د منلو وړ نه دی. هغه په برلین کې خبرلارانو ته وویل چې دغه وضعیت نور نشي زغملی.
Die Menschen, die als Flüchtlinge aus Afghanistan zu uns kommen, können nicht alle erwarten.
هغه کسان چې له افغانستان د پناه غوښتونکو په نوم راځي ټول دی د دې تمه نه کوي چې په دې هیواد کې به پاتې کیږي، حتی د زغم په شرایطو کې هم. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې دغه وضعیت موږ نور نشو زغملی او زیاته کړه چې په وروستیو کې جرمني ته د ورغلو د منځنۍ طبقې د خلکو چې اکثره یې د کابل دي شمیر زیات شوی دی. د مایزر دغه راز وویل چې جرمني به افغانستان په سیمه کې لکه د بالکان د ډیرو هیوادونو په څیر امن هیواد اعلان نه کړي، خو د هر پناه غوښتونکو غوښتنه به په جلا توګه په احتیاط وڅېړل شي. هغه زیاته کړه چې جرمني به د افغانستان له حکومت سره کار وکړي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو استول یقیني کړي، او اروپایي ټولنه به هم د کابل له حکومت سره په یو تړون کار وکړي چې رد شوي افغانان بیرته ومني. خو د افغانستان د کډوالو او بیارستنیدونکو وزارت له جرمني او دغه راز نورو اروپایي هیوادونو غواړي چې د افغانستان روان جنګي شرایط په پام کې ونیسي او له خپلو هیوادونو افغانان ونه باسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې د افغانانو د بیرته تسلیمولو امکانات نه لري چې د هغوی لپاره سم شرایط برابر کړي. عصمت څاروان دا موضوع د افغانستان د کډوالو او بیا ستنیدونکو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره په مرکه کې څېړلی، او لومړی د جرمني د کورنیو چارو د وزیر د پرونی خبرداری په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
البته په دې اړه تر اوسه پورې موږ سره داسې کومه موضوع نه ده شریکه شوې، او آلمان هم فکر نه کومه که داسې مشخص ویلي چې موږ د عمر افغانان له خپلې خاورې وباسو. بر افغانان چې له افغانستان څخه تللي دغه اکثره دوی د ناامنو سیمو څخه تللي، دوی اقتصادي کډوال نه دي، دوی هلته د جنګ او جګړو له امله تللي. د افغانستان شرایط تاسو پوهیږئ چې په اکثره ولسوالیو کې همدا اوس جګړه روانه ده، داعش، طالبان، القاعده عملا دوی جګړه کوي. نو زموږ غوښتنه له آلمان څخه او نورو اروپایي هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان شرایطو او ناامنیو ته په پام سره دوی ته دې هلته پناه ورکړي پرته له تبعیض څخه. نه یوازې دا چې دوی سوري کډوالو ته پام وکړي او افغان کډوال یا پناه غوښتونکي له پامه وغورځوي. نو موږ بار بار وزیر صاحب له دوی سره خبرې کړي او دا ورته ویلي چې دا خلک چې هلته تللي د آلمان پلاو ته مثلا په دغه کې په د اکسکام یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په کلنۍ ناسته کې چې په جنیوا کې جوړه شوې وه هلته د آلمان له پلاوي سره خبرې وکړې. هغو ته یې وویل چې دا خلک اکثریت د جنګ او جګړو له امله تللي هلته. نو تاسې د دوی ټول هغه بشري حقونو ته په پام سره، د کډوالو حقونو ته په پام سره تاسې هلته ورته پناه ورکړئ.
میاخیل صاحب، ممکن له تاسو سره په راتلونکو ورځو کې دوی تماس ونیسي او خبرې درسره وکړي، او یا هم دا امکان لري چې جرمني یو طرفه اقدام وکړي او افغانان وباسي. آیا تاسې په نیت کې لرئ چې مخکې تر مخکې له جرمني سره تماس ونیسئ، یا د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنری سره تماس ونیسئ چې هغوی په دې سره ژمی کې افغانان ونه باسي؟
موږ امیدوار یاسو چې جرمني به دغه یو اقدام ونه کړي. نو افغانستان د اوس دپاره د هغه کسان چې دوی له خپلې خاورې وباسي د هغوی منلو ته اوس چمتووالی نه لري. البته هغه کسان چې په خپله خوښه راځي، موږ د هغو دپاره د نړیوالو مرستندویو بنسټونو په مرستې باندې موږ هڅه کوو چې هغوی ته دلته یو څه اسانتیاوې برابرې کړو، یو څه مرستې ورسره وکړو. خو د هغو د منلو دپاره موږ هېڅ افغانستان کې اوس د افغانستان شرایطو ته په پام سره موږ هېڅ آمادګي نه لرو. نو تر اوسه پورې داسې کومه پرېکړه نه ده شوې چې موږ به له هغو سره خبرې وکړو په دې اړه. البته جرمني خپله فکر کوم علاقه مندي ښودلې، او د بروکسل کې چې کومه غونډه جوړه شوه د اروپایي ټولنې او د اروپایي کمیسیون، هلته پرېکړه هم همدغه وشوه فکر کوم چې دوی ویلي چې موږ باید له افغانستان سره موافقه وکړو، او له موافقې وروسته دغه کډوال افغانستان ته وځي.
د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو چې د جرمني د کورنیو چارو د وزیر د پرونی خبرداری په اړه د افغانستان د دولت یا د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت دریز څرګندو دی، وایي چې جرمني او یا نور هیوادونه چې افغانانو پناه وروړي باید له خپل خاورو افغانان ونه باسي، ځکه چې د افغانستان وضعیت ناامن دی، اکثر سیمو کې ناامنی ده او جګړې روانې دي. خو اروپا ته له خطرناکو لارو د افغانانو د تلو بهیر تر اوسه همداسې روان دی. اکثر افغانان چې غواړي ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي له ډیرو خطرناکو لارو تیریږي چې اکثرا هم د دوی په مرګ تمامیږي. پرون د 15 تنو افغانانو چې ویل کیږي د یونان د اوبو لارې غوښتل اروپا د اروپایي هیوادونو په تیر بیا جرمني ته ځانونه ورسوي، په اوبو کې ډوب شوي وو، مړی یې کابل ته واستول شول. د افغانستان د کډوالو او رسمیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د غیر قانوني تګ د مخه ونیسي، خو په افغانستان کې ناامني او د ځوانانو په تیره بیا بیکاري د دې سبب کیږي چې اکثر افغانان له هیواده ووزي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
هغه افغانان چې د یوه هوسا ژوند په نیت له غیر قانوني لارو څخه اروپا ته د تلو په هیله وو، د یونان په اوبو کې ډوب او مړه شول. د چهارشنبه په ورځ د 15 افغانانو مړی د یوې تیارې په ذریعه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته راولېږدول شول چې ګڼې کورنۍ ویرجنې کړي. دغه مړی افغانانو ته پیغام رسوي چې اروپا ته له غیر قانوني لارو څخه تګ ناوړه پایلې لري. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي ځواکونو قماندان حقنواز حقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امروز تیری ما که مربوط شرکت محترم آریانا میشه از ترکیه ملخ
ننس موش الوطه که چی آریانا شرکت پوریاره لری لترکیه نه کابل ترا و رسیده. 15 جنازه پکشه را وڑی ویل کشی چی دوی ده یونان ده اوبو للاری غشتل چی اروپا تو لرسی او دوب سویدی او یاده چی ده ماشین پچودنه که وشل سویدی.
ویل کیږي کومه بیړۍ چې دغه افغانان پکې سپاره وو د شلو سپرلیو ظرفیت یې درلود، خو په دې ورځ پکې 1.5 افغانان او 1.5 سوري اتباع لېږدول کېدل. په دې اړه راپورونه وایي چې له دې سپرلیو څخه 10 ژغورل شوي، د 15 افغانانو مړی موندل شوي او پاتې لا درک دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ترکیه او یونان ترمنځ اوبو کې افغانان ډوبېږي، بلکې پخوا تر دې هم په لسګونو افغانان په ورته پیښو کې مړه شوي دي. د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ لامل په هیواد کې روانه ناامني او د کارونو نشتوالی دی. د دې وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې اروپا ته د غیر قانوني لارو څخه د افغانانو د تګ د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړي دي.
کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د غیر قانوني مهاجرتونو د خطراتو او زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي ترڅو عامه ذهنیتونه دې ته آماده شي چې دغه هغه کسان چې غواړي په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په دې قاچاقي لارو د دوی ذهنیت دې ته آماده کړي چې دوی په خپل هیواد کې پاتې شي.
کارپوهان له ټولو افغانانو او په تېره له ځوانانو غواړي چې د اروپا په تمه دې له ژوند سره لوبې نه کوي. دوی له حکومت هم غواړي چې ژر تر ژره دی د دې ستونزې حل ته په اساسي لارو چارو غور وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د 15 تنو افغانانو مړي چې غوښتلې اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي او د په اوبو کې ډوب شوي وو پرون کابل ته انتقال شول. مخکې مو واوریدل چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د هیواد ته په سږکال ډیر افغانان ورغلي او اکثره یې هم د پاتې کېدو چانس ځکه نه لري چې دوی د افغانستان له امن سیمو څخه ورغلي دي. د مایزر توماس د مایزر دغه راز ویل چې د افغانستان اکثرا ځوانان او د متوسط طبقې خلک اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته په وروستیو کې د زیات شوي دي چې دوی باید په خپل هیواد کې پاتې شي او خپل هیواد ودان کړي. خو په افغانستان کې بیا هم د ناامنۍ د ستونزو تر څنګ اکثر افغانان شکایت کوي، افغان ځوانان، چې دوی ته کاروبار نشته. د کندوز یو ځوان د پافانسان کې د ځوانانو ستونزې داسې بیانوي:
زما نوم سمیع الله ده، یو تن د کندوز اوسیدونکی. په کندوز کې د کار نشتوالی د ځوانانو غټه ستونزه ده. د دوی لپاره کار زمینه ده برابره. ډیری ځوانان همدغه اوس هم په کندوز کې خارج مملکتونو ته روان دي او دا طبیعي ده. یو ځوان چې بیکاره شي طبعا مایوسه کیږي، هغوی هر کار ته لاس اچوي، په مخدره توکو باندې اخته کیږي، د دولت په ضد یو عمل د پیسو په مقابل کې اجرا کوي یا به معتاد کیږي.
خو اروپایي هیوادونو ته یوازې ځوان افغانان نه دي چې ځانونه رسوي، بلکې په دوی کې اکثره د لوړو عمرونو خاوندان هم شته. د کروشیا دولت وایي چې دغه هیواد ته په ورغلو پناه غوښتونکو کې یوه داسې افغانه ښځه هم شته چې عمر تر سلو اوړي. دا ښځه هیله منه ده چې سویډن ته ځان ورسوي. عصمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
یو افغانه چې 115 کلنه ده، له 40 ورځې سفر وروسته چې ډېر یې پلی کړی، کرویشیا ته مهاجره شوې ده. بیبی گل ازبکی چې لخپل وش پته کلن زوی او د کورنۍ له 15 نورو غړو سره کرویشیا ته رسیدلې وای پښې می درد کوي خو نور شیم. بیبی گل ازبکی وای چې زوی او لمسی په تیره بیا د ایران په غرنیو لارو کې تر ډیره پښه کړې وه. د دې بریتانیا ګارډین ورځپاڼې ته وویل په لاره مو ډېرې ستونزې لرلې، ما ډېرې سختۍ ولیدې، سر مې خوښ شو، اوس هم په سر ډارېږم. د کرویشیا پولیسو تایید کړه چې د دې ښځې په اسنادو کې د هغې عمر 115 کلن دی. د دې کرویشیا رسنیو ته وویل موږ ټول ښه راتلونکی غواړو او هیله لرو، زه به یې ونه وینم خو نه پرېږدم چې زامن لباسیان او کړوسیان مې ښه راتلونکی ونه لري. بیبی گل ازبکی زامن و لمسیانو یې وروسته لیدی له افغانستان د وتلو پریکړه وکړه چې دوه زامن یې ووژل شول. دا اولادونه یې هیله لري چې په نهایت کې به سویډن ته لاړ شي، ځکه چې هلته د بیبی گل ازبکی ځینې لمسیان اوسي. وروسته لدې چې هنګري خپله پوله بنده کړه، کرویشیا ته د سپتمبر له میاشتې څخه تر اوسه پورې 2,60,000 پناه غوښتونکي له ګاونډي هیواد سربیا څخه ورغلي دي. یوه میاشت مخکې جرمني ویلي وو چې یو افغان چې عمر یې 110 کاله دی دغه هیواد ته پناه وړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د سهار 8 بجې او 6:20 دقیقې دي. د افغانستان د مالیې وزارت یو وار بیا د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو داوطلبي اعلان کړه. په دغه داوطلبي کې اکثره هغه کمپنۍ چې په شرایطو برابرې وي کولی شي تر 2 میاشتو پورې خپل وړاندیزونه د مالیې وزارت ته وسپاري. تفصیل یې د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
افغان حکومت د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو هڅې داسې مهال پیل کړي چې تر اوسه هم د دغه بانک په خوانی حقوقي قضیه ورستۍ سوې نه ده او له دې بانک څخه ایستل شوي پیسې هم حکومت ته په لاس نه دي ورغلي. د افغانستان د مالیه وزارت وای چې د افغان کابینې په غوښتنه یو ځل بیا د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو هڅې پیل کړي دي. د مالیه وزارت د خزانه رئیس محمد دقا کوهستاني د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې د نوي کابل بانک د طالبان کولای سي د وځو معیارونو په پر کولو سره خپل وړاندیزونه دغه وزارت ته وسپاري.
همروز ما عملاً اعلان میکنیم.
نن موږ عملاً د خصوصي کېدو پروسه اعلانو. د خصوصي کېدو دا پروسه تر 2 میاشتو پورې ده. په دغه 2 میاشتو کې ټول هغه کمپنۍ او موسسې چې پر شرایطو برابر وي هغه کولی شي چې خپل وړاندیزونه موږ ته وړاندې کړي.
انها میتونن درخواستای خود بر ما ارائه کنن.
شاغلی کوهستاني زیاته کړې د کورنۍ داوطلبان ترڅنګ بهرني داوطلب شرکتونه هم کولای شي خپل وړاندیزونه دوی ته وړاندې کړي. هغه وویل د نوي کابل بانک داوطلب باید یو لړ نور شرایطو د پر کول ترڅنګ د فعالیت رسمي جواز او په خپل بانکي حساب کې 40 میلیونه ډالر ولري. ل دې وړاندې هم کابل بانک د خصوصي کېدو لپاره د طلبي توړاندې سوو خو هغه معیارونه چې په دې برخه کې ټاکل سیوه هیڅ شرکت پر نه کړل. پر هم دې محل د افغانستان بانک مرستيال خان افضل هډوالو ول چې د نوي کابل بانک تر لاسه کوونکې کسان باید پر شرایطو برابر وي او په خواني جرمي سابقه ونه لري. شاغلي هډوال زیاته کړه چې د پخواني کابل بانک سره هم لرونکي هم نسی کولای چې نوي کابل بانک واخلي.
هغه کسان چې دا بانک اخلي هغه شایسته او مناسب خلک دي کنه دي چې دوی د مالی امکانات کافی لري کینه لري. دا یو برخه ده او دویمه برخه ده چې دوی سوابق د جرمی ونه لري. دوی سابقه په دې د سوي اداراتو کې نه پاتې شي چې هغه بانک هغه ادارات ورشکسته شوی ووسی او د سوي اداراتو کې نه پاتې شي چې دوی په کوم لیست دي کې راغلي چې نور اداره د بانک نشي اخستل.
کابل بانک په 2013 میلادي کال کې هغه مهال مالی سن سره مخ شو چې سهم لرونکي ورسخه سباندې 700 میلیونه ډالر وویسل. د ولسمشر اشرف غنی د حکومت په مسرات لو سره د نوي کابل بانک جنجالي دوسیه بیا پرانیستل شو خو تر اوسه دا دوسیه نه ده تړل سوې. که څه هم افغانستان بانک د کابل بانک د پرونو یو اندازه تر لاسه کړې او د ځینو پور وړو ملکیتونه کنګل کړي خو تر اوسه له کابل بانک څخه ټولې وتلې پیسې حکومت ته په لاس نه دي ورغلي. نوي کابل بانک په داسې حال کې خصوصي سکتور ته ورکول کیږي چې د افغانستان بانک د چارواک په وینا دا بانک اوس مهال هر میاشت مالی زیان ویني.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه صاف او واضح اوریدلی شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. ازادي رادیو سره اوسې ټول ورځ مو د اف ام په 1.5 چپه په لوی خارونو کې اوریدلی شي. د خبرونه دوه نیمایي ته نږدې شوی یو. مخیل دی چې پر نور موضوعاتو راپورونو ته دوام ورکړو. قسم سولامل ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان له خپلو هیوادونو ونباسي. افغان امنیتي ځواکونو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. دا ولسوالۍ پرون د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغله. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو د کرکټ د ټیم په بریالیتوب خوشي وکړه او هوایي ډزې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د شلو ورونو په دوهمه مسابقه کې زیمبابوي ته په 50 وکټو ماتې ورکړه. د امریکا د بارونی چارو وزیر جان کری وایي چې د سوریه په اړه په کېدونکو نړیوالو خبرو کې سم دستي یو سیاسي حل لار به ونه موندل سي، بلکې دا خبرې ډېرې هیله بخښونکې دي. سعودي عربستان هغه ادار رد کړی چې وایي د عربي هیوادونو ائتلاف په یمن کې پر یو روغتون بمبار کړی او د ملګرو ملتونو پر عمومي منشي بان کی مون انتقاد وکړ چې سم دستي د ائتلاف د دغې پیښې مسؤل بللی و. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د تیر کال له جون میاشتې راهیسې چې د عراق موصل ښار نیولی، لږ تر لږه 13 خبریالان او د رسنیو نور کارکوونکي وژلي دي. د مسکو د یوې حوزې محکمې د مسکو د دولتي پوهنتون یوه محصله په دې تور ونیوله چې د اسلامي دولت وسلوالي سختریزې ډلې ته خلک جلب جذبوي. اوتریش وایي چې له ګاونډي هیواد سلووانیا څخه د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تخنیکي دیوال جوړوي. او د روغتیا نړیواله مؤسسه وایي نری رنس له اچ آی وی ایډز سره یو ځای په نړۍ کې تر ټولو زیاتې وژونکې ناروغي دي.
قاسم سولمال مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سره لیکونه واور ول. خبرونه به هم غوړې ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کښته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د خرابات له کوڅې سره ډیر خلک آشنا دي. د کابل په زړ ښار کې د خرابات کوڅې ته ولې د خرابات کوڅه وایي او له څه وخته دا کوڅه د خرابات په نوم نومول شوی؟
د خرابات کوڅه فقط دوه درې عامل پنخه کړي دي محققان او پژوهشګران. یو وجه داده چې وایي دلته یو صوفي و د خواجه خوردک په نوم.
د ازادي راډیو په اونیز لړۍ ژوند په شیبو کې د خرابات د کوڅې په اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. د اساسي او بشري حقوقو اونیز بل پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون په ودانۍ کې د نجونو لپاره د لیلې د جوړېدو کار پیل شو. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس وایي د لیلې به په یو وخت کې د 200 محصلینو د اوسېدو وړتیا ولري. تفصیل د نجا صفحې پر پورت کې
یو اس ایډ یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې په کابل کې د امریکا سفارت په مرسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې د نجونو لپاره د یوې لیلیې د بنسټ ډبره کېښوده. په دې لیلیې 4 میلیونه امریکایي ډالره لګښت راځي او د یو نیم کال په اوږدو کې جوړیږي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس ډاکټر مارک انګلیش د چهارشنبه په ورځ د دې لیلیې د بنسټ ډبرې د ایښودلو په مراسمو کې د امریکا د پراختیا ادارې څخه د مننې ترڅنګ وویل چې محصلینو ته د یو خوندي چاپیریال د جوړولو لپاره خپل هدف ته نږدې شول.
د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې ټولو محصلینو ته د یو آرام او امن چاپیریال جوړول زموږ له اصلي اهدافو څخه دي او د دې لیلیې په جوړېدو سره به یو ښه موقعیت پیدا کړو تر څو خپل دغه هدف ته ورسیږو.
د دې لیلیې د جوړولو لپاره پیسې د پروموټ پروژې له مخې د امریکا د پراختیا ادارې یا یو اس ایډ لخوا ورکول کیږي. د امریکا د پراختیا ادارې چارواکو دا اقدام د افغان ښځو د وړتیا لوړولو لپاره مهم وباله. د افغانستان امریکایي پوهنتون په 2006 میلادي کال کې په فعالیت پیل وکړ او اوسمهال سلګونه محصلین په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت دي. په عین حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و وویل چې د امریکا دا اقدام به مثبت نتیجه ولري.
مونږ باور لرو چې د دغه مرکز په ګټه اخیستو او له خصوصي سکتور سره د امریکا او یو ایس آی ډی د مرستو په دوام به خلک د هغو نتایج د یو باثبات، موفق او خپلواک افغانستان په برخه کې وویني.
امریکایي پوهنتون په افغانستان کې د لسګونو نورو خصوصي پوهنتونونو له جملې څخه دی چې په خورا عصري ډول جوړ شوی او له نویو معیارونو سره سم فعالیت کوي.
بیا هم په کابل کې تم کیږو. په کابل کې د دارو درملو یو څلور ورځنی نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې د افغان او هندي کمپنیو د تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
افغان چارواکي وایي چې د روغتیا په برخه کې د هندوستان مرستې او د دغه هیواد څخه د درملو واردول مهم رول لري او له هندي کمپنیو سره به په ګډه د دغې برخې د ښه کېدو لپاره کار وکړي. افغان چارواکو دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او هندوستان په لومړني طبي نندارتون کې وکړې او وی ویل چې د روغتیا له برخې سره د هند مرستې او پانګونه د افغان ناروغانو ستونزې کمولی شي. په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې مشر قربان حقجو وایي چې د دغه نندارتون له لارې به هڅه وکړي چې د روغتیا په برخه کې د دغه دوه هیوادونو ترمنځ یو گرد پول جور کری.
چطور میتونن که سرمایه‌گذارهای افغانی ما از تجارب بسیار خوب
مش به پر دی وژه کی جو چې څنګه کولای سوز مش پنګوال هو غشو تجربه سخه چې هندستان در وختیا په برخه کې لري استفاده وکړي. په دې هم چې څنګه کولای سو د رختننو او پټول کې در وختیا په برخه کې د هندستان او افغانستان ترمنځ گرد سوداګری شراکت رامست کړو.
په دغه نندارتون کې یو سل شل افغانی کمپنیو او د لسو څخه زیاتو د درملو هندي کمپنیو ګډون کړي چې د څلور ورځو لپاره به پرانیسته وي. په کابل کې د افغانستان او هندوستان د روغتیا برخې د کمپنیو لخوا لومړی طبي نندارتون داسې مهال جوړیږي چې په دې وروستیو کې افغانستان ته له ګاونډي هیواد پاکستانه د درملو واردول کم شوي دي. څه باندې دوه میاشتې وړاندې د درملو واردونکو شرکتونو ټولنې هیواد ته د پاکستاني درملو واردول منع اعلان کړل او اوس ویل کېږي چې د اندازه 40% کمه شوې ده. بلخوا د روغتیا په برخه کې د هندوستان په مرستې داسې وخت ټینګار کېږي چې ډېر افغان ناروغان د درملنې لپاره هندوستان ته ځي او دلته د ناسمو درملو او د ناروغۍ له نه تشخیص څخه شکایت کوي. په کابل کې د هندوستان سفیر وایي چې د افغانستان سره په روغتیایي برخه کې هم اړیکې داسې ژورې دي لکه د دواړو هیوادونو د وګړو ترمنځ شته. ښاغلی عامر سینا چې په دغه نندارتون کې ګډون کړی او په خپلو پانګوالو او د کمپنیو په مسؤلینو غږ وکړ چې افغانستان ته هغه درمل صادر کړي چې د هندوستان لپاره جوړیږي.
ټولو هندي صادرونکو ته به زما مشوره دا وي چې دوی باید افغانستان ته یوازې د داسې دوست په سترګو نه ګوري چې درملو ته اړتیا لري، بلکې دغه هیواد ته وړ او باکیفیته درمل ورکړي. موږ باید تر ټولو غوره وو. نو زما یوازینۍ مشوره به دا وي چې افغانستان ته هغه څه ولیږو چې هندوستان یې جوړوي او دغه به ستاسې د سوداګرۍ د پراختیا ښه لار وي.
په همدې حال کې داسې شکایتونه موجود دي چې افغان سوداګر د خپلو ګټو په خاطر هندي کمپنیو ته د بیکیفیته درملو د جوړېدو فرمایش ورکوي. د روغتیا د برخې مسؤلین وایي چې د ناسم تشخیص او بیکیفیته دارو درملو له امله ډېر افغانان په هیواد کې درملنې ته زړه نه ښه کوي او دا کار د دې سبب کیږي چې هر کال شاوخوا 300 میلیونه ډالره پانګه له هیواده ووزي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامي دی. رامي صاحب شرغلاست
مننه.
رامي صاحب، کپ دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي کې وسی هغه په صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم بې حرمتي ونیسي او د ده انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامیس محترم، د انسانی کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمنتوب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی نسبت نورو موجوداتو ته. چې مونږ کولای شو دا ووایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډېر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره ده د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی او امر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقونو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی په دې مورد باندې هم د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا یې د لومړۍ ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سنبال شوی او باید یو له بل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دې ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
اوس موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په دپښه وانه یا په دالاس سواله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلې سي رامي صاحب د ورستي پښتني په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تضمین شوی دی
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسی پذیر قشر د ټولنه ده همیشه وخت او تریخوالی موجود دی یان د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی نو لدې سره دوګونی چلند کیږي تو تریخوالی لاندې راځي او لدوی سره ناوړه چلند دا واقعا د دوی پر روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده یو ډیر غټه سونه ده د سوالګرو سره چال چلند دی نن سبا دا صحیح دی په هر ټولنه کې به فقر موجود وي فقیر به وي مګم د فقیر سره او د سوالګر سره دا سه چال چلند نه دی په کار سي هغه د توهین او تحقیر سي اول خو په کار ده چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي بل مسله موضوع ته بنمنګ پټولنه کې اوس موجوده ده بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا دا سه چلچلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چلچلن نو سي دوی حیثیت او عزت ته تاوان نه رسي هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د دې په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبوت موجود دی لکه څوک چې سترګونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی یا څوک خپونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډي او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او هم دغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان لمنځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په غنوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د نشه یي توکو د روغ د کسانو سره هم همدارقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسی دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي نو د دې په یوز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي تر پلونو لاندې تر سرکونو تر څنګه تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیواز د دې چې د هغو لاسنیوی اوسي د هغو سره مرسته اوسي د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي ورته څوک پوډري وایي څوک ورته نشه یي وایي د انساني کرامت سره په ټکر کې ده او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدون کړه یا باید وسی په داسې شکل نه په عملی ډګر کې باید د دغه رقم ستونزې منځوړلو لپاره اقدامات ترسره سي او د موضوع ته پای ټکی کېښودل سي
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه کې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. د کابل د زوړ ښار په زړه د ړنګ شوي او پخوانی بالا حصار په لمن کې یو ډیر لرغونی کوڅه پرته ده. کلونه وړاندې به د دغې کوڅې فضا د مینې، سو، ساز او ګداس په رنګینیو کې ډوبه وه. که به کوڅې ته ور دننه شوې نو له هرې بالاخانې او کوره به د موسیقۍ له خواږه غږ سره د ماتو زړونو غږ پورته کېده او دغه غږ دومره خوږ و چې له لویې لارې نه به یې ستړي مسافر هم د ځان خوا ته رابلل او څو شېبې به یې د سندرو په ورېښمینو ټالونو زنګول. خو نن بیا هماغه تنګ او لرغونی کوڅه د سندرو له خوږو ټالونو ډېر لري پاتې شوې. د موسیقۍ غږ خو څه چې کوم سندرغاړی په زور ترنم هم نشي کولی. د خرابات دغه کوڅه نن د موټرو په شور او زوږ کې داسې ورکه شوې چې د ماشومانو د لوبو غږ یې هم نه راپورته کیږي. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د کابل د زوړ ښار د خرابات کوڅې ته ځانګړې کړي. د خبرونه زه محبوب شاه محبوب او وږمه رشید وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ.
قدرمنو اوریدونکو، په 19مه پیړۍ کې کله چې د افغانستان واکمن امیر شېر علي خان وو، په افغانستان کې هنرمندان په نشټ برابر وو. د شاه دربار د سوز او ساز لرنګینه یو بی برخي وو. د همدې لپاره چې دربار د سوز او ساز پرنګینه کې ډوب او درباریان خپل ستړیا وباسي، له هندستان نه یو شمیر هندي هنرمندان کابل کار ته راوبلل او همدلته د بالا حصار سره نږدې ورته ځایونه ورکړل. دغه سیمه د خواجه خوردک په نوم یادیده، خو کله چې هنرمندان دلته میشت شول نو د خرابات نوم یې پرې کېښود. تاسو سره به حتمی د پښتنه وی چې ولې د خواجه خوردک کوڅه د خرابات په نوم یاده شوه او ولې ورته خرابات وایي. د پښتنه د افغانستان د علوم اکاډمي غړی څیړونکی محمد متین مونس ځوابوي.
عرفان له لحاظ هغه څوک چې د خدای طریقت او سلوک په لاره کې روانه وي، داسې چې د خپل نفس د ورانولو لپاره، د شهوت د سرکشي د جلوګیري لپاره دا لاره انتخاب کوي او په همدې لاره روانېږي. کوشش کوي چې په دې لاره کې داسې روان شي چې نور خلک پرې پوه نه شي چې دا صوفي ده او دا شیخ ده. په دې لاس کوشش کوي چې یو اندازه بې بندوبار د ظاهر له لحاظه، اما د باطن له لحاظه متقی او پرهیزگار وي. د کابل د خرابات کوڅې فقط دوه درې عامل پنخه کلیدی محققان و پژوهشگران، یو وجه داده چې وای دلته یو صوفی و د خواجه خوردک پنو په همدې کوڅه کې خانقاه درلوده و صوفیان د هر طریقی چې و په همدې خانقاه کې راتله او خپل ذکر او د خدای عبادت کوله. پس له هغه د امیر شېر علي خان په زمانو کې یو شمېر هنرمندان د هندستان نخورا له افغانستان که امنیت لحاظ به هنرمندان مسئول و به هندوگذر کوسی ترسنگ هم دا موقعیت لری، ده فرهنگی او مذهبی لحاظ هم دویت آسانتیاوی برابر اوله. هم دا زای ده خپل مسکن پا حیث دو انتخاب بکرله. یوش میر پا دی عقیده ده چه ملاسد یار محمد کابولی لومړی ځل چشتیه طریقه د هندستان ته دې ځای ته راوړله او په همدې کوڅه کې په یو سراچه کې خپل خانقاه پرانیستلې.
دی وایي چې د خرابات د کلمې د ښه څېړلو لپاره یې یوه مقاله هم لیکلې. اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې خرابات یوازې هغو چارو ته نه وایي کومې چې وړاندې څېړونکي محمد متین مونس روښانه کړي، بلکې دی د یو شمېر نورو معنو یادونه هم کوي.
خرابات په لغت کې خراب سوی یا هغه څوک چې یو اندازه بی بندوب واروي، خپل پیسې بی ځایه ولګي، بی ځای مصرف کوي، لکه شرط بندی، لکه قمار، په نور بی ځایه ځای کوي مصرف کوي. معمولا اکثر هغه ځوانان چې په کوڅه او بازار کې ګرځي ویلګرد وي، هغه ته بیا خراباتي وایي. اما زین دا په لغت هم کې روسپی خانه او ویران سوی یو ځای ته معنا ورکوي. د خرابه په معنا په ځای د یو مسکن پزای او کوسه پزای هم معنا ورکوي.
اکادمیسیان سلیمان لایق وایي چې خرابات کوڅه د کابل له لرغونو او مهمو کوڅو څخه ده چې په خپل غیږ کې د موسیقۍ ډېر لوی هنرمندان روزلی دي.
خرابات یو کوڅه ده چې د موزیک او د آواز له هنرمندانو ټاټوبی و. د کابل پادشاهانو اکثره موسیقي د هند تعقیبوله دربارونو، او علاوه پر هغه فولکلوري موزیک او آوازونو چې په جامعه کې موجود و، خرابات د یو فنی او د یو حرفوي د یو مسلکي موسیقي مرکز و. هغه استادان چې په دې ځای کې دوی ژوند کوو اکثره د هند په مختلفو موسیقي مکتبونو کې، نو هغو یو لهده کلاس درلوده. څوک دې دغه پنجاب د موسیقي پیروان و، څوک بیا کته د مدراسو د دغه د اخرني خلک چې په دې خرابات کې ډېر مشهور دي استادان، لکه مادوسین چې تاسو به حتما نوم اورېدلی، سرهنګ به یې ورته ویلی، ډېر لوی سړی و، هغه د پنجاب د مکتبونو پیرو و. نو دوی دا موسیقي ویله، او هغه سلاطین د دې دپاره چې هنر په دربار کې وساتل شي او حمایه شي، دې سیمې ته خاصه توجه کوله. په ځینې جایونو یا هېوادونو کې خرابات بده معنا لري، یعنی خرابات د شبګزران خلکو جای بولي. دا خرابات ډېر پاک خرابات دي، دلته فقط موسیقي و، تمرین و، شاګردان تربیه کېده. ډېر لوی خلک لکه استاد قاسم چا ته ضد امپریالیستي مبارزاتو کې نه سهم واخیسته، او د دې یو مشهوره نغمه ده چې په موږ استقلال په جنګ کې ویلې وه: ګرنداني غیرت افغانیم چون با میدان آمدی میدانیم. یعنی دوی آگاه خلق بود، دوی وطن پرست خلق بود، دوی دیر بایزت خلق بود.
در کاغلی لایق به خبره چه بخواه د دوی کور د خرابات د کوچه سر نگده د قاضی پا کوچه کی و در چه نموری پا ماشم توب که حال تسلی دلی در سترگولی دلی حالی آورو.
زب لپلار سر یو قبایلی تفل من دل تراغلم، حتی فارسی می نوزده. کدیمو کور خوشبختانه حال تا کوچه در کوچه قاضی ورطوی پزاره کابل که دا خرابات سر نزده ده درخت شنگ و خرابات و کوچی دی از زور کابل. نو پا اغا جایی که خرابات و همیشه با چی تره دی تاسی با در ساز و تبله و درمونی دا وزون با موری دی تمرینات با که در بیا دا افغانستان در بار نرئیس دا رولنگ سرکل یا حاکمه حلقه کنه متبلین و بیداران و لوی تاجران و اغا خلق چی دی آرت و موسیقی سر علاقه مند و دقیقه وقت محدود روشن فکران دوی بخپل و دون و توقیتم دی خرابات نه یو استاد دعوت کاوه. اغا بی اخپل دل درلوده کنه چی کم ربابی و سربوزی، کم تبلیچی و سربوزی و نرماندان و دل و سر او دا موسیقی و التا ایجا کیده چی و دون با او سود دی و دو تا چا دعوت کنه ما خواه مخصن با دی موسیق شروع کاوه ترسو با چی سپیده چوبلی او ملا بازانون کول دا دی موسیقی محفل براوان.
او ریتون که دا کابل بالا حصار پا لمن کی پرتی دغی تنگ کوچه تا مو سر ور خرا کر داغ تنگ کوچه دا موتر و شور پا سر خیستی. اوست دا موسیقی دا خواگه غک برزای دا موتر و هارانو ناوری دل کیگی. پا کوچه که ما مشهور سندرغاره سلطان همه هنگو گد نموری دا خرابات کوچه یوله هغه اصلی او سیدون کوچه خده چه ټول کورنۍ هنرمندان دي. نوموړي خپل کوچنیواله په همدغه کوڅه کې تیر کړی ده.
په خو داسې چې هر کور کې موسیقي و استادان و، یو کور سه موسیقي و هر کور کې. دلته اوس چې دا دوکانونه ویني، په خو ټول موسیقي دوکانونه و. اوس خلک دلته ګلور شوی ده، د مزار شریف هم راغلی دی، د پنجشیر هم راغلی دی، د چارکار هم، د جلال آباد هم. خلک اوس ټول هنرمندان نه دی، هنرمندان ډېر لږ پاتې ده، هغه کوڅه هغه خوند نشته.
تاسو سره به دغه پوښتنه حتمی وي چې د دغه کوڅې اصلي اوسیدونکي څوک و. دا هغه پوښتنه ده چې د خرابات کوڅې وکیل هنرمند سلطان هماهنګ به د خپل نسب د لړۍ په بیان سره ځواب کړي.
سلطان احمد، ولد حاجی غلام احمد، ولد طلا محمد، ولد لال محمد، ولد کاکه، ولد سلطان محمد. نیکه چی زما سلطان محمد و زما پنوم باندی. هغه ده پاکستان دل تراغل ده یو گروپ موسیقی نه چی ده استاد سرانگ پلار و استاد رایم بخش نیکه و ده اغا کسان دل تا بیا حکومت وقت ده کورونا ورد کن بیا جبه ده پر موید که بانده چی و سیگ سره هغه جبه از دکهی.
ده اکادمیسیان سلیمان لایق سره ده مرکی پر محال ده هغه لخلی یو جمله ووتا: انقلابونه سیلابونه دی. دا چې په تیر شوي سیلاب کې خرابات کوڅې کوم پور پرې کړی، له ښاغلي لایق څخه به یې واورو.
او انقلابونه لکه سیلابونه داسې دي چې راشي په دې پسې نه ګرځي چې دا جومات ده، دا خرابات ده، دا هر شی وي. او دغه انقلاب چې دلته راغی، خرابات په دې پروسه کې متاسفانه خراب شو. په ټوله معنا د خرابۍ خراب شو، ابادي لا نه ده شو رسلی.
اکادمیسیان لایق زیاتوي چې په هیواد کې جګړو د کابل د خرابات کوڅې پر موسیقۍ ډېره بد اغیزه کړې ده. د خرابات د کوڅې د هنر د بڼ ګلان څه ډول مړاوي شول، او د تازه کېدا لپاره یې څه پکار دي؟
زه څومره
کوي چې د دولتونو خرابات یو سیمه چا دوی لري دغه جلا کړی وای دوی سره کومک کړی وای چې واقعا د آرت موسیقي دپاره دا فامیلونه دوباره ځای په ځای شي. خو وایم څوک مرزایان شو، څوک چې ولیدي چې په دې موسیقي کې شی نه دي پاتې، څوک مهاجر شو. مثلا هغه آرشم تبلچي لاړ اروپا ته کومه پیښه وروسته ډېر لوی استاد هند هند د ډېرو قوي تبلچیانو سره همسري کوی سوی. بل لوري واسف مې د ما په لندن کې ولیدی، ما پوښتنه ځینې وکړه، هغه بیچاره هم ډېر تعصف کوي چې زموږ د هنر دپاره اصلا په افغانستان کې زمینه نه ده پاته. زه داسې یو اغم لرم دې ته، یو کوچنی بیت چې ما په هغه کې ویلي چې د هندوکش د باران هر قطره مخ په اټک او اباسین درځي، دلته د تللو بله لاره نشته، هر څه چې خوځي لکه سین درځي. حتی دغه راد د افغانستان د هندوکش ته درونه انتقال سوی ده، هلته بیا پوخ سوی ده او قوي سوی ده او شاخ و پنجې پیدا کړي دي. دا وایي د هیاسي دغه خلک چې اوس پراګنده شوي، دا څراغ چې لا نه ده مړ سوی، باید دوی بیرته دا فعال کړي او له بدو بادونو نه یې وساتي.
خوږو اوریدونکو، د خرابات کوڅه اوس هغه پخوانی رنګ نه لري، دا ځکه چې اوس په دغه کوڅه کې د پخوا په څیر موسیقي په مستۍ نه راځي. دلته اوس یوازې هنرمندان اوسي او د سندرو ویلو لپاره یې د کابل ښار په نورو سیمو کې ځانګړي دفترونه پرانیستي. د هنر د ودې په هیله نننۍ خپرونه تمامو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو